په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورې چې د ننګرهار او کونړ چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاپیسا ولایت سلګونو اوسیدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی د وروستیو سیلابونو له امله د حکومت بې توجهي بولي د دې ولایت لویه لاره د ټرافیکو پر مخ وتړله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د روسیې په لرې ختیځ ولادیواستوک ښار کې غونډه پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا ولایت سلګونو اوسیدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی د وروستیو سیلابونو له امله د حکومت بې توجهي بولي د دې ولایت لویه لاره د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره کوونکي وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډیر مالي زیانونه رسولي، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې مظاهره کوونکو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده، ادعا وکړه چې په سلګونو کورونه او دغه راز زرګونه جریبه کرنیز ځمکې سیلابونو ورانه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت ورته لازم مرستې نه دي رسولي. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویاند قیس قادری وایي چې له سیلاب ځپلو سره مرستې برابرې شوي او ډیر ژر به دوی ته ورسول شي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین دغه څرګندونې پرون ناوخته ازادي راډیو ته د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د وروستي خپاره شوي راپور په غبرګون کې وکړې. په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوال مخالفینو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي. آریان وای چې دغه راپور چریل کیږي.
نیروهای امنیتی دفاعی مان قوانین جنگی و اصول جنگ را در جریان عملیات ها مراعات میکنند، اما طالبان و سایر گروه های تروریستی به گونه عمدی باعث تلفات غیر نظامیان میشن، از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده میکنن، از خانه های مردم که از مساجد استفاده میکنن که این موضوع باعث تلفات غیر نظامیان میشه.
د یونما په راپور کې ویل شوی چې د روان کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله په سلو کې 30 کمه شوې. خو راپور وایي د دولت د وسلوال مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډېره د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې. په دې اړه نور د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. تیره میاشت په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو. د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پڅ روان دي.
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوي. د ولسوالۍ او د امنیت قمانډانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان، لودینان او نورزایی دغه سیمې ټول تصفیه شوي، ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفهیي ډول نښتې دوام لري.
وسلوالو طالبانو تیره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې. چارواکو تایید کړې وه چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو پشا شوي او دغه پشاتک ته هم تاکتیکي پشاتک نوم ورکړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي خپلو تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیې کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه تیل وپیري. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د روسیې په لرې ختیځ ولادیواستوک ښار کې غونډه پیل شوه. دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده چې په دې ښار پورې تړلې د روس کې ټاپو په دولتي پوهنتون کې ترسره کیږي. پوتین تر غونډې مخکې په لنډو خبرو کې دا څرګند کړ چې له کیم سره دغه کتنه به له دې سره مرسته وکړي چې په څه ډول کېدای شي د کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت هوار شي او په دې برخه کې دواړه هیوادونه په څه ډول ګډ کار کولی شي او روسیه په سیمه کې د پیل شوي پروسې د پرمختګ لپاره څه ډول مرسته کولی شي. کیم وویل اوس چې نړۍ د کوریا ټاپو وزمې ته ډېر پام اړولی، د ده په باور دوی دواړه به د خپلو نظریاتو د شریکولو لپاره ډېر ګټور بحثونه ولري. د شمالي کوریا مشر پرون د زغروال ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته رسېدلی چې یوې ډلې روسي نجونو یې هرکلی وکړ. دغو نجونو چې د روسي ملي جامې په ځان کې وي د شمالي کوریا مشر ته د ګلو ګېډۍ او د روسیې د لرغوني دود له مخې یوه ټوټه ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسېدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډېر پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لاسختوي. خبرنه مول ازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرنه غوړی به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو هل خبرونه دې ته برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو به هم لنډه خبري برخه لرو. په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د دواړو ولایتونو د چارواکو د وروستو څرګندونو په باب اوري چې وایي د دې ډلې پر ضد به نوي اقدامات وکړي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګانیو ولسوالیو کې د داعش د ډلې او وسلوالو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. له دواړو سیمو په دغو جګړو له امله په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې نورو امنو سیمو ته کډه شي. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار چارواکي وای په شیرزادو او خوږیانیو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار چارواکو دا په تېر یو کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د والی ویان عطاالله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیر څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات ترسره کړل. د شیرزادو تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمېزي اردو کالج پر ځای کوو د هغه لپاره زمينه برابر شي. پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کو او ولسي بیا په دندو وګمارو. تر هغه وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارس به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې وګمارل شي.
د ولی ویاند وی په شیرزادو او خورجانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سوي، ځینې کسان بیا د داعش د وسلول لخوا بیول سوي دي. چارواکي وی په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونی بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د والی ویاند وی د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلول طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبری بهرنی اتباع کوي. د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې دغه جګړه له یوې میاشتې راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخبرو سره یې خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دواړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپلې سیمې او د خپلې ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولس یې ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې روانې دي د قومونو سره، د چاپې درې، د سپیج درې، د وټاپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث ناخته یو. او هلته مو درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي. په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وایي په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا درې زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغې افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلولو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو پر ضد دواړو ولایتونو د چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېده چې وایي د دې ډلې پر ضد به نوي اقدامات وکړي. خو په دواړو ولایتونو کې داعش ډېر ولسي خلک هم دې ته اړ کړي دي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. یو شمېر بې ځایه شوو د کونړ د چپې درې څخه بې ځایه شوو کورنیو ازادي راډیو ته وویل که سیمې امنې شي دوی به بېرته خپلو کورنو ته ستانه شي.
نوم رحمت الله دی، د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکی. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغل دمغه په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن دی، د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر قومونه وو طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړ. دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ ته راوشي.
چې موږ امنیت راشي موږ بیا خپل کورونو ته راشي خپل کور کې اوسېږو، نو امریت وشي د امنیت راځي او صلح وشي د امنیت راځي.
د دې جنگ له وجه رابېزه شوی کورونه هر څه نهلته پاتې شوی دی. ډکه غواړو دا چې زموږ جګ بېرته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپل کورونه ته لاړ شو. دا دولت سازمان هیله ده.
دغه ګډوډیانو د جنګونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنګونه دي او ګډوډۍ دي، کورونه سوځي وغیره داسې نور چور چپا فوځای خلک چې کوم د تلفات ډېر ورکړي.
باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقاته رالو نه پرې خطلو. دا ری شو د امارت خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې خطو استتی را وتل.
د کونړ د چپې درې یو شمېر بیز شویو چې وایي په سیمه کې د داعش د وسلوالو او د طالبانو ترمنځ د جګړو له امله خپلې مینې پرېښي او کچېرې سیمې بېرته امن شي خپلو کورونو ته ستنېږي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
د لویدیز ګڼو خپرونو په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز د دې راپور جزئیات نسبتا په تفصیل خبره کړي. په دې راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو راغلي دي چې د طالبانو او نورو یاغیانو په پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر ملکیان وژل شوي دي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سږ میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي دي، خو د ملګرو ملتو په وینا 350 کې ملکي تلفات حکومت پلوه ځواکونو اړولي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پروسش کال دې مودې په پرتله ځان وژونکي بریدونه کم شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې ځان وژونکي بریدونه د دې لپاره شایع کم شوي وي چې په افغانستان کې ژمی سخت و. په ژمي کې څلور ځان مرګې چاودنې وشوې چې 178 ملکیان یې ووژل. تېر کال د ژمي په درې میاشتو کې 19 ځان وژونکي بریدونه شوي وو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډیوډ باټلر خبرې راخیستې دي چې وایي دوی خورا زیاته پاملرنه کړې ده چې اهداف دقیق په نقشه کړي، خو د ځان او د افغان ځواکونو د حقونو د دفاع حقوق خوندي ساتلي دي. ډګروال باټلر زیاتوي د دغه رنځ او درد د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار